Azadi Radyo. Radyo Azadi.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 5 بجې شوې ده. ازادي رادیو دی خبری مجلې ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخکړه چې د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایل د سات په خبرونو کو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یا یو ان ایس سی آر په پاکستان کې د افغانانو په ګډون د بیا اسناد کډوالو پر نیولو او اخراج اندېښنه ښودلی او د پاکستان له حکومت یې غوښتي دي چې سملاسي دغه لړۍ ودروي. د کمشنر سیمه ییز ویان بابر بلوچ د چهارشنبې په ورځ رویترز خبري اژانس ته وویل په افغانستان کې په داسې حال کې چې سوړ ژمی را روان دی زرګونه کډوال هیڅ ځای نه لري چې چیرته لاړ شي. هغه وایي چې سړه هوا د کډوالو ژوند ګواښي او په خبره د افغانستان نازک بشري وضعیت لا پسې خرابوي. پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له هغه هېواده د شاوخوا 1,000,000 بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. په هرات کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ولایتي ریاست د نارینه خیاطانو ټولنې ته لارښوونه کړې چې د ښځو جامې دې نه ګنډي. په هرات کې د دې ریاست ویان عزیز الرحمن مهاجر تیرش په ازادي راډیو ته وویل هغه خیاطي چې له دغه امره سر غړونه کوي تړل کیږي او مالکانو سره قانوني چلند کیږي. انتقاد کوونکي دا پر ښځو د محدودیتونو یوه بله تازه بیلګه ګڼي. عزیز الرحمن مهاجر وایي ښځې باید د ښځو ځانګړو خیاطانو ته لاړ شي. که څه هم نوموړي دا رد کړه چې ګواکې هلته د ښځینه خیاطۍ بندې شوې وي، خو ځینو رسنیو ویلي هرات کې د ښځینه خیاطانو له تړلو وروسته د هغو مالکانو اعتراض کړی دی. پر ښځو د دغه محدودیت خبر داسې مهال ورکول کیږي چې د نومبر په 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر احمد کرزی او زلبیا دنجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانستلو غوښتنه کړې ده. د ښاغلي کرزی پر ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکل شوی چې نوموړي پرون چهارشنبې په کابل کې له دوو ایراني چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د نجونو او هلکانو تعلیم د افغانستان د پرمختګ او آرامۍ لپاره اړین بللی دی. دغه ایراني چارواکو چې له ښاغلي کرزی سره یې کتلی دي د افغانستان لپاره د ایران سفیر او ځانګړی استازی حسن کاظمي قومي او د ایران د حکومت بهرنیو اړیکو د شورا غړی مهدي مصطفوي وو. وړاندې ویل شوی چې ښاغلي کرزی په دغو لیدنو کتنو کې د یوه ملي بحث پیلول د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره یوازنۍ لاره بلده ده. طالبان وقت را رسیدو ورسته تشپگم طولگی پورت دن جنو خونزی و ترلا و تیر کال پر دسمبر که ده هاگوی پونتون نهم بند کرل. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د ماین چاودنې د دغه هیواد دوه پوځیان وژلې دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه چاودنه پرون چهارشنبه د رزمک په نوم سیمه کې د دوی د پوځیانو پر کاروان شوې ده. د پاکستان پوځ د وژل شوو پوځیانو عمرونه 30 او 33 ښودلي او زیاته کړې ده چې د عاملینو د نیولو هڅې پیل کړې دي. تر پرون ماښامه د دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه و اخیستی، خو په شمالي وزیرستان او د پاکستان په یو شمېر نورو سیمو کې د ورته اکثره بریدونو مسؤلیت پخوا تر دې ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان اخیستی دی. د اسرائیل د ملي امنیت سلاکار وایي د هغه موقت اوربند له مخې به چې د اسرائیل او حماس ترمنځ شوی د حماس له لورې یرغمل شوي د نومبر تر 24 یعنې تر سبا جمعه مخکې آزاد نشي. حماس به چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني د شوي څلور ورځني اوربند له مخې لږ تر لږه 50 یرغمل آزادوي او اسرائیل په بدل کې له خپلو زندانونو لږ تر لږه 1.5 فلسطیني بندیان خوشي کوي. ټاکل شوی و چې وړم ورځ پر دغه موقت اوربند شوي موافقې وروسته په 24 ساعتونو کې عملي کېدل اعلان شي، خو په دې اړه چې هغه به کله عملي کېږي او یرغمل به آزادېږي تر اوسه رسمي اعلان نه دی شوی. په غزه کې د روانې جګړې په ترڅ کې چې له پیلې نږدې وونۍ وزي د دغه لومړني موقت اوربند په اړه موافقه د قطر په منځګړیتوب ترلاسه شوې ده. فرانسه له اروپایي ټولنې غواړي چې د حماس څخه دریزې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرو په توګه پیژنې پر مشرانو بندیزونه ولګوي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې په اروپایي چارو کې د فرانسې د دولت وزیر لارنس بون د چهارشنبې په ورځ په مادرید کې د یوې نړیوالې غونډې په څنډه کې دا خبره وکړه. لارنس فرانس پرست ویلی د حماس مشران باید پر اسرائیل د بریدونو له کبله تر بندیزونو لاندې راشي. حماس د 13 اکتوبر میاشتې په 1 پر اسرائیل په برید سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 یې برمته کړل. په غزه کې چې د حماس تر کنټرول لاندې د عامې روغتیا وزارت په وینا د اسرائیلي ځواکونو په بریدونو کې له 1200 ډیر کسان چې اکثره ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. آزادی رادیو اوری وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د امریکا یو پاکستانی چارواکو له ډاډ سره هغه افغانان په پاکستان کې د پولیسو لخوا نیول کیږي او ځورول کیږي چې امریکا ته د تک په نیت په هغه هیواد کې انتظار باسي.
کله چې دوی دغه لیک پولیس ته ښودلې دي نو دغه لیک د پولیس ته د منلو وړ نه ده.
لزدا کرو منشوی یو شمیر نجونې چې پرونی دي هلکانو د خونځو د کلنۍ آزموینې ننداره کول وایي د طالبانو هر ډول شرط دوی تیاری دي چې عملی کړي خو زده کړې ته پرېږدي.
هر رقم چې دوی وای موږ همغه سي که حجاب وي که برکوي که هر څه شي وي موږ تیار یو چې خونځو ته زده کړې لپاره لاړ شو.
د خوست د لکنو د سیمې مشرانو د ولور په اړه نوی قومي پریکړه کړې ده.
ورمد مداسې مطلب چې 2,000,000 روپۍ وو یعنی په داخل دی لکان کې که هر څوک یې که بودیا کې که دلته یې 2,000,000 به سیری.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د غزې ترانګه د نړۍ په کچه ماشومانو ته تر ټولو خطرناکه سیمه یاده کړې ده. ازادي رادیو اورینن پنځشنبه د 1402 هجری لمریز کال د لیندې یا قوس د میاشتې دوهمه د 2023 میلادي کال د نومبر 23 ده. د امریکا یو پاکستانی چارواکو له ډار سره سره هغه افغانان د پولیسو لخوا نیول او ځورول کیږي چې پاکستان کې امریکا ته د تک په نیت ډیره دي. امریکا ته تلونکي یو شمیر دغه افغانان وایي اسلام آباد کې د امریکا سفارت دوی ته د پیژنګلوی ځانګړي پانی ورکړي خو وایي د پاکستان پولیس په اکثرو مواردو کې هغه له پامه غورځوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري یو ځل بیا د پاکستان له حکومته غوښتي چې په ګڼ شمیر کې د افغان کډوالو د جبري استنولو لړۍ ژر تر ژر ودروی. تفصیلی دی اسدالله لودین په رپورت کوي.
که څه هم امریکایي او پاکستانی چارواکو متحده ایالاتونو ته د تلونکو شاوخوا 25,000 افغانانو چې اسلام آباد او د پاکستان په نورو ښارونو کې ډیر دي د خوندیتوب او افغانستان ته د نه اخراجېدو ډاډ ورکړی خو دغه کسان د پولیسو له زورولو شکایت لري. په اسلام آباد کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی وایي چې د پاکستان پولیس د دوی ملګري چې امریکا ته د تګ کیسونه لري زوروي او توقيفوي. وجداني تیرش په ازادي راديو سره په خبرو کې ویل کله چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د استلو پریکړه وکړه دوی ته په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ځانګړي پانی ورکړي خو وايي پولیس د غپانو ته پام نه کوي.
پر دې رضایو کې د پیوان او پیټو کې سونه کوم کسان چې درلوده هغوی نیول سوي دي او کله چې دوی د لیک پولیس ته خودلې دي نو دا لیک د پولیس ته د منلو وړ نه ده. نو دا اندښنې د ټول هغه کسانو سره شته چې کچيري مونږ ونیولل سو او دا لیک د پولیس لخوا منل کیږي نه دا ښایي چې کېدای شي دا کسان هم ډیپورت سي.
د حکمت آریان په نوم یو بل افغان بیا د غږ له سبتولو پرته ازادي راډیو ته لیکلي چې پاکستان کې امریکا ته د تګ قضیه روانه و خو اوس افغانستان ته اخراج شوی دی. څو ورځې وړاندې کاناډایي رسنیو د دغه هیواد چارواکو په حواله وویل چې هغه شپږ افغان کورنۍ چې کاناډا ته د مهاجرت کیسونه درلودل له پاکستانه بیرته افغانستان ته اخراج شوي دي. دغه شکایتونه داسې مهال کیږي چې د سه شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند متیو میلر خبریالانو ته وویل د هغو زیانګالو او له خطر سره مخ افغانانو د خوندیتوب په اړه د پاکستان له حکومت سره له نږدې په تماس کې دي چې امریکا ته د لیږدېدو لپاره په هغه هیواد کې انتظار باسي. تر دې وړاندې پاکستانی چارواکو هم ډاډ ورکړی چې امریکا ته تلونکي شاوخوا 25,000 افغانان افغانستان ته د اخراج له پریکړې مستثنا دي. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری UNHCR سیمه ییز ویان بابر بلوچ وایي له پاکستان د بی اسناد کډوالو د ایستلو پریکړې هغه کډوال هم متاثر کړي چې قانوني اسناد لري. بلوچ چهارشنبه له رویټرز خبری آژانس سره مرکه کې ویلي پاکستان باید ژر تر ژره افغانستان ته د ګڼ شمېر کډوالو د اخراج لړۍ ودروي.
UNHCR is calling upon
UNHCR د پاکستان پر حکومت غږ کوي چې د سخت ژمي پر مهال افغانستان ته د زیات شمېر کډوالو د اخراج لړۍ ودروي. افغانستان کې سړه هوا وژن کده او ممکن د خلکو ژوند واخلي. لکه چې پاکستان د کډوالو د ایستلو پریکړه کړې، نږدې 400,000 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي. ډېر دغه کسان په ویره او ګڼه ګوڼه کې ستانه شوي دي. د دوی له ډلې ډېر نه پوهېږي چې د افغانستان کوم ځای ته ولاړ شي، ځکه له اوږدې مودې راهیسې هغوی هلته نه دي اوسېدلي.
پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې د څه باندې 1,00,000 هغو افغانانو د اخراج لړۍ پیل کړي چې د دوی په خبره هیڅ ډول اسناد نه لري. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو نورو بیلابیلو سازمانونو هم د پاکستان له لنډمهالي حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه بیرته واخلي، خو د پاکستان چارواکو پر دې خبرو غوږ هم نه دی ګرولی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
پرون د افغانستان په سړو سیمو کې د ښوونځیو کلنۍ ازموینې پیل شوې. په دې ازموینو کې نجونې چې له شپږم ټولګي پورته دي برخه نشي اخیستی، ځکه چې طالبانو د دوی ښوونځي اوربند کړي دي. یو شمیر نجونې چې له زده کړو منع کړی شوي دي وایي د طالبانو هر ډول شرط ته چمتو دي چې پوره یې کړي، خو دوی دې پرېږدي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. نور په دې راپورټ کې
دا چې موږ هلکان ویني چې هغوی دی خنځیو ته د ازموینو لپاره دین او موږ دا ډیر
دا د کابل اوسیدونکو لپاره ماده چې نن یو ورور د خنځی د کلنۍ ازموینې لپاره کتابونه په لاس لکوره وواته، خدا ور سره یوازې تر دروازې ولاړه او بیرته نه هیله ستنه شو. د طالبانو حکومت د پهنې وزارت پر خپل ایکسپانډ د یوې لامې خبرولو سره ویلي چې د هیواد په سړو ولایتونو کې د 402 کال د لیسو او منځنیو ښوونځیو کلنۍ ازموینې به د قوس په لومړۍ نیټه پایل او د همدې میاشتې په 15 به پای ته ورسیږي. د لیمې ورور رمان الله وایي د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ مخکې به یې خپلې خور سره یو ځای سبقونه ویل، ازموینو ته به یې چمتووالی نیولو او ښوونځي ته به تلل. هغه ازادي رادیو ته وویل
نن زمو کلنۍ ازموینه پیل شوه. نن چې زه کلنۍ ازموینه ته تلم نو زما خور ما ته ورقه راکړه او ویل چې کاشکې زه هم له تا سره مکتب تلشم. اوله کې هغه له ما سره هنسم پیوا، هغه له ما نه دوه کاله شاته شوه. زه له طالبان نه هیله لرم چې خورګان مکتبونه مې خلاص کړي.
لیما چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره سم 53 ټولګي کې زده کړې پاتې شوې وایي تر ننه هر شپه په دې هیله رڼوي چې سبا به یې د طالبانو د حکومت له لوري د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو زیری واوري او راتلونکي ته به یې هیلې وغوړېږي. نوموړي زیاتوي که د ښوونځي دروازه یې نه وه تړل شوې سږ کال به یې د 12 ټولګي کلنۍ ازموینه کې ګډون کړی و. لیمې ازادي راډیو ته وویل
وخت وځای کېدل اول په اسلام کې موږ په حدیثو کې دا په قران کریم کې دوی دې طرف ته اشاره شوې ده دا چې حکومت کوم شرایط شي غوي دي لري باید یعنی موږ هر رقم چې دوی وايي موږ همغه سي که حجاب وي که برقه وي که هر څه شي وي موږ تیار یو چې خنځي او ته زده کړې لپاره لاړ شو. نو حکومت څخه مه هله ده چې خنځي موږ د خنځي دروازې زموږ پر وړاندې خلاصې کړي.
دا یوازې د لیمې هیله نه ده، ډیری افغان نجونې دا غوښتنه لري او په دې تړاو یې خپل غږ پورته کړی دی. د بلخ ولایت اوسیدونکي او د نهم ټولګي زده کوونکي هادیا
هنوز
تر اوسه زموږ برخلیک نه دی معلوم، موږ له خپلو حقونو برخمن نه یو. افغانستان کې هیڅ چلې حق نه لري چې درس ووایي.
دا چې شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي به کله پرانیستل شي په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویان د ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې یې ځواب را نه کړ. د طالبانو د حکومت له تیرو شاوخوا 2.5 کلونو راهیسې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې بندې کړې او د تیر کال له ډسمبر میاشتې راهیسې یې پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو هم راګرځولې دي. په دې اړه د پراخو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره سره هم دوی خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د غزې ترنګ د نړۍ په کچه ماشومانو ته تر ټولو خطرناکه سیمه یاده کړې ده. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د یونیسف اجرایي مدیر کاترین روسل پرون چهارشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې په غزه کې څلور ورځنۍ اور بند ماشومانو د ژغورنې لپاره بسنه نه کوي. تفصیل په دې راپور کې
د یونیسف اجرایی مدیره کاترین روسل وایي د راپورونو له مخې په غزه کې له 5300 ډیر ماشومان وژل شوي چې په وینا یې دا د ټولو قربانیانو 40% جوړوي. میرمن روسل د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې دغه ماشومان پر اسرائیلو د حماس سخت دریځ ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي له بریدونو وروسته وژل شوي دي. حماس د 13 اکتوبر میاشتې په ومه نیټه پر اسرائیلو زرګونه توغندي وتوغول او د اسرائیلو خاورې ته په ننوتو یې پر اسرائیلیانو بریدونه وکړل. د اسرائیل چارواکو ویلي چې دغو بریدونو کې 1200 کسان وژل شوي او حماس سخت دریځ ډلې 240 تنه له ځان سره غزې ته یرغمل بیولی دي. د حماس تر دغو بریدونو وروسته اسرائیلي پوځیانو پر غزې خونړي بریدونه پیل کړل چې د ښځو او ماشومانو په ګډون زرګونه کسانو وژل او ټپیان کړل. د یونیسف اجرایی مدیره میرمن روسل چې د غزې له جنوب ستنه شوې هلته د زرګونه ماشومانو وژل بې سارې پیښه بولي. هغې د اسرائیلو او حماس ترمنځ د څلور ورځني اوربند معاملې چې د چهارشنبه په ورځ وشوه هرکلی وکړ. د دغې هوکړې له مخې به یو شمېر برمته شوي اسرائیلیان ازادیږي او د دواړو لوریو په جګړه او د غزې په بمبارۍ کې به هم وقفه رامنځته کیږي. د یونیسف اجرایی مدیره بیا دغه وقفه کافي نه بولي او غوښتنه کوي چې د وژنو د مخنیوي لپاره بیړني بشري اوربند ته اړتیا ده. د غزې په اړه په یوه بل پرمختګ کې بیا پرون د مصر پلازمینه قاهره د غزې د وضعیت په اړه د یوې غونډې کوربه وه. د روغتیا نړیوال سازمان د منځني ختیځ مشر ډاکټر احمد المندهاري وویل دوی د غزې تړانګې په روغتیایي مرکزونو 178 بریدونه مستند کړي چې په وینا یې دغو بریدونو کې د 25 روغتیایي کارکوونکو په ګډون له 550 ډیر کسان وژل شوي. هغه د خبرو په یوه برخه کې وویل
في غزة اليوم يحرم الناس من الحصول على
نن بغزة كي خلق لخورو پاكو او بو روختهي خدمتونو سرپنا او خاندي تابطا للاس رسي ببرخي دي هات کل كي ريجه ده غزة 15% وگري لطاو تريخوالي ده تيشت لكبلا دننا لخبولو مينو بزايا سيوي دي.
په غزة كي لشا او خواه يوينيم مياشت جگري وروستا لن محال اوربند خلق خوخ کري. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د قاهره په نوم د مصر دولتي تلویزیون په حواله ویلي چې دغه اوربان به د پنځم ورځې په لاسو بجو نافذیږي. د اوربان دغه هوکړه د مصر، قطر او امریکا په منځګړیتوب تر لاسه شوې ده. د هوکړې لمخې به په څو پړاوونو کې د اسرائیلیانو 50 سیرغمل شوي کسان د 150 کسانو د خوشی کېدو په بدل کې چې حماس فلسطینی زندانیان یادوي آزادیږي. دواړه لوري اول ګام کې ښځې او ماشومان آزادوي. حماس ویلی چې غزې ته به د تیلو په ګډون د بشري مرستو سلګونه لاری هم د تګ اجازه ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له دغه هوکړې هرکلی کړی او ویلی دی د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د لنمحال اوربند تمدید ملاتړی دی. د بریتانیا، فرانسې، چین او روسیې په ګډون څو هیوادونو له دې هوکړې هرکلی کړی دی.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو اوري او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. ملالۍ بشیر ته بغښ شو.
ډیلی میل خبرونه په خپل اخیری کړه کې د فرانسې خبری اژانس یو مقاله خبره کړې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر تورخم د تجارتي چارو اړوند ده. په دې مقاله کې راغلي ورسته لاغه چې پاکستان د دې هیواد د حکومت د ویزو نوې امر لغوه کړ. پاکستانی په افغانستان کې طالب چارواکو تایید کړه چې د چهارشنبه په ورځ په تورخم سوداګریزي چارې بیرته عادي شوې. پاکستانی او په افغانستان کې طالب چارواکو تایید کړه چې د چهارشنبه په ورځ پر تورخم سوداګریزي چارې بیرته عادي شوې. په دې مقاله کې یادونه سوې چې د سه‌شنبه په ورځ وروسته لدې چې پاکستان د سوداګریزو موټرو له عملیې څخه د پاسپورت او ویزو د اخیستو غوښتنه پیل کړه، د افغانستان سوداګریز تګ راتګ پر ټپه ودرید او افغانستان یې په ځواب کې هر ډول لاریو ته د تیرېدو اجازه ورنکړه. په مقاله کې ویل چې د پاکستان د ګمرک یو چارواکي د چهارشنبه په ورځ فرانسې خبري اژانس ته ویل، پرون کله چې پاکستان خپل نوي مقررات پلي کړل، افغان لوري په خبرګون کې سوداګري وځنډوله. له اکتوبر راهیسې کله چې پاکستان د سلګونو زرو افغان کډوالو د ایستلو اعلان وکړ، تر اوسه شاوخوا 340,000 افغانان یا په خپله خوښه ستانه سوي او یا هم په زوره ایستل سوي دي. پاکستان ویلي چې یوازې هغه افغانان چې پاسپورتونه او ویزې لري په دې هیواد کې د پاتې کېدو اجازه لري. د لیکوال په وینا پر وچه پروت افغانستان د وارداتو لپاره پر خپل ګاونډي پاکستان ډیر تکیه کوي او دواړه ځایي جوړ سوي او بهرني توکي د پاکستان د کراچۍ له بندره تیریږي. ګارډین وڅپاڼې بیا د پاکستان دې پریکړې ته کتلي چې د هر افغان کډوال څخه له دې هیواده د وتلو پیسې غواړي. په مقاله کې راغلي پاکستان پر هغو افغانانو چې له طالبانو تښتېدلي سلګونو ډالر د وتلو فیسونه وضه کوي، چې دا پریکړه یې لویدیځو ډیپلوماټانو او ملګرو ملتونو د حیرانوونکې او مایوسه کوونکې په توګه غندلې ده. د لیکوال په باور دا بې ساري اقدام هغه کډوال په نښه کوي چې په لویدیځو هیوادونو کې میشته کېدو لپاره پاکستان پرېښودو ته سترګې په لاره دي او پاکستان له هر کس څخه شاوخوا $830 غواړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د بې اسنادو افغانانو پر ضد د اقداماتو اعلان وکړ او ویې ویل چې د نومبر لومړۍ نیټه د شاوخوا 2,000,000 غیر راجستر شویو افغانانو له هیواده د وتلو لپاره وروستۍ نیټه ده. پاکستان د ضرب الاجل له تیرېدو وروسته د بې اسناد افغانانو ډلهییز اخراج پیل کړ. د ګارډین په مقاله کې راغلی چې د 2020 کال د اګست په میاشت کې د کابل له سقوط راهیسې زرګونو افغانان پرته له کره اسنادو او د ویزو له ختمېدو وروسته هم په پاکستان کې دي چې په لویدیځو هیوادونو کې د خپل ژوند د بیا پیل په انتظار دي. په مقاله کې راغلی چې ډیری دغو افغانانو د لویدیځو حکومتونو او سازمانونو سره کار کړی او د بشري بنسټونو له مخې د بیا میشتېدنې لپاره انتخاب سوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چا په افغانستان کې ماینونو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. او چا ورډ مورز ویل په افغانستان کې چې له 1988 کال راهیسې د ماین پاکۍ هڅې پیل شوي، تر اوسه د جګړې پاتې څه باندې 14,000,000 چاودیدونکي وسیلې او دغه راز شاوخوا 800,000 د پرسونل ضد او اراده ضد ماینونه ایستل شوي. خو له دې سره سره بیا هم د دې هیواد په ډیره سیمه کې ماینونه ښخ دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورئ.
د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو د همغږي دفتر یو چاوي افغانستان د ماین پاکولو د بشر دوستانه عملیاتو مرکز دی. دغه سازمان په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ماین پاکولو بشر دوستانه عملیات په 1988 کال کې په افغانستان کې پیل شول او تر اوسه د اوچا همکارانو له 14,000,000 څخه زیات د جګړې پاتې چاودیدونکي توکي، څه باندې 1,340,000 د پرسونل ضد ماینونه او 33,000 د وسایطو ضد ماینونه پاک کړي دي. اوچا زیاتوي چې له دې سره سره افغانستان لا هم په نړۍ کې د ماینونو له پلوه یو له ککړو هیوادونو څخه دی. د اوچا د معلوماتو له مخې په افغانستان کې ماینونه له 2001 کال څخه مخکې او وروسته د کلونو میراث دی او د ځمکې لوی سیمې او یو زیات شمیر مهمې زیربناوې په ماینونو ککړې دي. د اوچا په وینا د سختو فزیکي زیانونو سربیره هغه کورنۍ چې په کرنه تکیه کوي د ماین چاودنې له خطر سره مخ دي. اوچا ټینګار کړی چې ماینونه تر ډیره د افغانستان په هغو سیمو کې ښخ شوي چې اقتصادي کمزوری دی او باید په دې برخو کې ډیر کار وشي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ماینونو د قربانیانو یو شمیر کورنۍ غواړي چې د ماینونو کارول دی ودروي. رونا د کابل ښار له اوسیدونکو څخه ده. له دریو کلونو راهیسې د خپلې خوښۍ پالنه کوي، هغه چې د ماین په چاودنه کې ټپي شوی وه. نوموړی په کابل کې له خپل میړه، خوښې او لسو ماشومانو سره ژوند کوي. د رونا په خبره درې کاله وړاندې خسر او خوښي له خیرخانې څخه قلی زمان خان ته په ټیکسي کې روان و چې د ماین د چاودنې قرباني شول. هغې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې خسر ووژل شو او د خوښې او لاس یې پرې شوی دی.
درد کوي دومره خپل لاس تړیر زوريږي بیا مو ډاکټر ته یوړو وی ویل سم نه دی پرې شوی رګ یې سم نه دی پرې شوی له همدې عمله ډیر درد لري خو دومره توان نه لرو چې نورو ډاکټرو ته یې ور وړو
د هرات اوسیدونکو انصار هم مای چې په 2019 کال کې د هرات کابل په لویه لار د خښ کړل شوی مای قرباني شو هغه وایي چې په دې پیښه کې په خاو لاس پرې شوی
زه بی وزره سړی وم د خلکو مزدور وم لوی موټر به مې چلاوه په همدې لار مې کار کاوه په غزنی کې مین ووهلم لکه چې په 2019 کال کې مین ووهلم تر اوسه په کور ناست یم څلور پنځه ماشومان لرم کونډه مور لرم خدای مې چلوي کله ګاونډیان مرسته وکړي زما لاس او پخا پرې شو
تر دې مخکې ماین اکشن ریویو په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان عراق او کمبوجیا د ماینونو له پلوه تر ټولو ککړ هېوادونه دي ماین اکشن ریویو په دغه راپور کې ویلي چې د افغانستان له 350 کیلومتره زیاته خاوره په پرسونل ضد ماینونو ککړه ده او چا نږدې دوه اونۍ مخکې هم ویلي وو چې د افغانستان د 401 ولسوالیو 2/3 برخه په ناچاودېدونکو موادو او ماینونو ککړه ده
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته او په همدې راپور سره هم د خبري مجله پای ته رسیږي د خوست د لکنو د سیمې د مشرانو یوې جرګې پریکړه کړې چې تر دې وروسته به په دې قوم کې د نجونو ولور 2.5 لک افغانۍ وي د دې سیمې اوسیدونکو د دې پریکړې هرکلی کړی خو له مشرانو یې غوښتي دي چې د دې فیصلې له پلي کولو په کلکه انڅارنه وکړي د نورو قومونو سره په توپیر لکنو په سرغړوونکو نغدي ناغه نه دی کې خو پریکړه کړې چې ټول قوم به له سرغړوونکو کورنۍ سره مړی او ژوندی نه پالي نور حالی د نجیب الله الخیل پرپورت کوي
د خوست د لکانو د سیمې مشرانو د وی قومي پریکړې لري د نجونو ولور 2.5 لک افغانۍ ټاکلای دی قومي مشرانو پریکړه کړې کچېرې د لکانو کوم کاس لدی پریکړې سرغړونه وکي له هغه سره به ټول قوم د غم او خادې هر ډول اړیکې پرې کوي قومي مشر نور جمال الدین مشاد روډو ته ول په دې پریکړه کې ځینې نور ریواجونه هم چې د زوم د کورنۍ لپاره درانه تمامیدل ختم اعلان شوی دي
ورته موږ داسې مطلب چې 2.5 لک روپۍ وو یعنی په داخل دی لکان کې که هر څوک کې بودیا کې کېدل ته 2.5 لک بو سیری 500 روپۍ دې پورې وي چې هغه کوټه پوي خو زوم وو هغه دې خلک نیوي ماما نشتا غوړي نشتا وریزي نشتا خلیفہ نشتا ترنل نشتا یعنی لا جوړه جمعې شپې جوړه بو خو هغه نیوي دې پور پکو نیوي څلور جوړه سره دې ټکرایو دا پوښانی په خو نیوي
قومي مشران وای لوړ والوار دې لامل شوی چې د زینو ځوانانو ودونه کلونه کلونه وخت ونیسي او حتی ونه شي کولای چې د بهر په مزدوري کې هم د پیټي او چاپ کی یو بل قومي مشر یونس خان وای
نو دې پورا چې ایمون ځوان ویزا وخلی عرب ته لوړ شي یا بل دې ته لوړ شي او دولته کوز دا ویته وکی دا نو ولته نو سی اخر هغه انسان دا نو دا ټول شیون چې مون وسنجول او دای دې ټیکټ ټو پې دې کور خرڅه دې خدي ولور خو یو دې پرې دا نصیب پرې کولا ای مون ځوانون ټول د غاسی ګرځي
هغه کسان چې د لاس مزدوري کوي او په مزد د خپل کورنۍ نفقه تر لاسه کوي وای دوی ځانونو ته ډوډۍ په مشکلو پیدا کوي نو بیا به د ولور پیسې له کومه پیدا کی د یاد سیمې دوه تنه ځوانان جنت خان او امیر محمد وای
مو مثال دغه خښتو کې 200-300 روپۍ د ډینو شو جوړوي خېټه تنه شو پره کوي بیا به ورول ته مثال څه پره کو او ډیر ځوانان دی مثال د ودونه غنه پاتې دی مثال سپینګیری شو کړي دی مثال دی
بلوری ته د قوم اوسیدونکو او ځوانانو د مشرانو د دې پریکړې هرکلای کړی او غواړي چې د پریکړې پلي کولو ته د جدي پام وشي د یاد سیمې یو بل تن ځوان محمد نواز ویل
خاصه کو چې د نورو قومونو کې هم داسې فیصلې ترسره شي نو د دې فیصلې څخه ټول د کانو قوم مشروم ځوانون خوښ دي غواړو چې دولت څخه چې په ټولو قومونو د تطبیق کړي دا وامه خیمه او یا روغه فیصله چې په ټولو قومونو کې تطبیق شي
په پښتون میشتو سیمو په ځانګړي ډول خوست کې د نجونو لوړ ولور د یو مهمې ټولنیزې ستونزې په توګه پاتې شوې او مهموالي ته په کتو یې څو ځلې په ځینو قومونو کې ولور ته یو حد ټاکل شوی خو پلی شوی نه دی.